په افغانستان کې سهار ته بجې شوې یوې بلې خبرونه ته مو زنوري اسنوري هرکلای کوم. په پیل کې د سات خبرونه. د طالبانو چارواکو ټولو کورنیو او بهرنیو نا دولتي مؤسسو ته امر کړی چې له دې وروسته خزینه کارکوونکي کار ته پرې نږدي. پرون د اقتصاد وزارت په یو مکتوب کې چې د دې وزارت ویان عبدالرحمن حبیب کروالی ازادي راډیو ته تایید کړ، امر شوی چې تر امر رسانی پورې په نا دولتي ادارو کې ښځې کار نشي کولی. په مکتوب کې دا دلیل راوړل شوی چې ګواکې د دغو ادارو ښځینه کارکوونکو حجاب سم نه مراعت کوو. طالبانو په پراخه کچه په دولتي ادارو کې هم د ښځو د کار مخه نیولې او د راپورونو له مخې یوازې د روغتیا او ښوونې په سکتور کې محدود شمېر ښځو ته د کار کولو اجازه ورکړې ده. طالبانو په ګرمسیر ولایتونو کې دولتي پوهنتونونه تر یوې اونۍ پورې رخصت کړل. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت ویان ضیاءالدین هاشمي ازادي راډیو ته وویل دا پرېکړه ځکه شوې چې د نوي سمستر لپاره بشپړ چمتووالی نه و نیول شوی. دی وایي تر اوسه د مخکني سمستر نتایج نه دي چمتو شوي او د دې لپاره چې دا چاره بشپړه شي پوهنتونونه تر یوې اونۍ رخصت شول. که څه هم نوموړی ظاهراً د نوي سمستر لپاره د نه چمتووالي خبر د پوهنتونونو د رخصتولو دلیل راوړي، خو له څو ورځو راهیسې د نجونو پر مخ د پوهنتونونو تړل کېدو ګڼ غبرګونونه راپارولي او سلګونو نارینه محصلینو هم اعتراض کړی دی. د راپورونو له مخې د کندهار د میرویس نیکه پوهنتون معترض محصلین د وسلوالو طالبانو لخوا وهل شوي دي. په خواله رسنیو کې په ویډیوګانو کې ښکاري چې طالب وسلوال له پوهنتونونو په وتلو محصلینو پسې ډزې کوي او څو کسان تر نیولو وروسته وهي. دا محصلین د نجونو د زده کړو د منع کېدو په غبرګون له پوهنتونه وتلي وو او امتحان یې نه ورکاو. میرویس پوهنتون کې شاوخوا 15,000 نجونې او هلکان زده کړې کوي. ایران ویلی لپونتونو منشه وی افغان جنو سره همکاری ته چمتو دی. دا خبره د ایران د بهرنیو چارو د وزارت په یو اعلامیه کې پرون کړی ده. په اعلامیه کې ویل شوی د ایران د بهرنیو چارو وزارت یو مرستیال سید رسول موسوی په تهران کې د افغانستان د سفارت سرپرست ورغوښتی و او د نجونو د پونتونو د تړل کېدو په تړاو د ایران دریځ ورسره شریک کړ. د بادغیس په قادس ولسوالۍ کې د پوهنې مدیر او د هغه ورور د نامعلومو کسانو لخوا وژل شوي. په بادغیس کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس مطیع الله متقی ازادي راډیو ته وویل د قادس د پوهنې مدیر عبیدالله عبیده پرون له خپل ورور سره د ولسوالۍ مرکز ته په لاره و چې د وسلوالو برید هدف وګرځېدل او وژل شول. د دا هم وویل چې برید کوونکي له سیمې تښتېدلی دي. ترکیه پرون شنبه دا ومنله چې په اوکراین کې د روسیې جګړه به سره له دې چې انقره د کیف او موسکو ترمنځ د سولې د خبرو د تنظیمولو لپاره هڅه کوي په اسانۍ پای ته ونه رسیږي. د ترکیه دفاع وزیر خلوسی اکار په انقره کې د روان کال په وروستي خبري کانفرنس کې وویل داسې ښکاري چې دغه جګړه به اسانه ختم نه شي. اکار زیاته کړه دا به تېروتنه نه وي چې ووایي زموږ د ټولو له خیر ښېګڼې او د یو اوربن لپاره غوښتنې سره سره داسې ښکاري چې دغه جګړه به په 2023 میلادي کال هم دوام وکړي. ازادي راډیو اوري ازادي راډیو د سهار له وو بجو د ماخام تر وو بجو خبرونه کوي. د غراز مو خبرونه د انټرنیټ لاره هم اوریدل شي. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګیا ازادي راډیو ټکی کام اوراندې په خبرونه کې. د طالبانو حکومت په یو نوي اقدام کې په غیر دولتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاوه. ولی طالبان ورسته تر بلې پر ښځو فشارونه زیاتوي.
طالبان یا اسلامي امارات په دې فکر کې ده چې موږ هر څونه بندیزونه یا د ساحت تنګ کو خصوصا د خزینه لپاره نو نړیوال به موږ په رسمیت وپیژري. زه فکر کوم چې دوی اشتباه کوي په دې برخه کې.
په دې اړه مولوی و لیوي خزینه فعال سره مرکه کړې ده. د طالبانو د نوي اقدام په وړاندې د نړیوالو خبرګونونو په ترڅ کې د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارز دافر کارن ډکر ویلي له افغانستان سره د بشري مرستو د یوې لویې بسپنه ورکوونکي د استازي په توګه حق لري چې طالبان دا توضیح ورکړي چې کله میرمن له دې منه کوي چې نورو ښځو او ماشومانو ته مرستې وویشي دوی په څه ډول د ښځو او ماشومانو د لوږې مخه نیسي. د غرض د طالبانو د حکومت لخوا د افغان نجونو په وړاندې د پوهنتونونو او ښوونځیو د بندېدو په اعتراض کې د روانو غبرګونونو چې دا به څومره اغیز ولري په اړه مو له یوې محصلې سره خبرې کړي.
موږ ته کومه بله لاره هم نه ده پاتې او نه کومه بله چاره پاتې ده. یوه لاره ده چې موږ خپلې غوښتنې ترې وکړو، هغه دا ده چې موږ مظاهري او لاریونونه وکړو. دا د هر انسان حق ده.
دا به هم واورئ چې په غزني کې یو شمېر محصلان د نجونو د پوهنتونونو د بېرته خلاصېدو غوښتنه کوي.
در دې شېبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
د طالبانو حکومت په یو نوي اقدام کې په غیر دولتي ادارو کې د خزو پر کار بندیز ولګاو. ملګرو ملتونو د طالبانو دا اقدام غندلې او د جی اندېښنې وړې بللې ده. تر دې مخکې هم د ډیرو دولتي ادارو خزینه کار کوونکې د طالبانو لخوا په کورونو انکې نیول شوې دي. تفصیل به د صفی الله ستنګزي په دې رپورټ کې واورئ.
د نا دولتي مؤسسو د خزینه کارکونکو د کار د مخنیوي په هدف د طالبانو د پریکړې په تړاو په لمړنیو خبرګونو کې ملګرو ملتونو دا اقدام وغند او د جدي اندېښنې وړ یو باله. کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یو نامه مرستیال رامیز الکبروف تیر شپه په خپل ټویټ کې ویلي، د هغو راپورونو په اړه ژور اندېښنه لري چې طالبانو په غیر دولتي کورنیو او نړیوالو مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز لګولی. ښاغلی اکبروف د طالبانو دا کار له بشري اصولو ښکاره سرغړونه بللې او ویلي چې د ژوند په ټولو برخو کې د ښځو مهم رول او بشري چارو ته د رسیدو په برخه کې د هغوی ونډه ډیره مهمه او د نه انکار وړ ده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا د افغانستان مشر ایزابیلا کارلسن هم د طالبانو د اقدام غندلې. هغې د ملګرو ملتونو یو مفصله اعلامیه خبره کړې چې پکې د طالبانو لخوا د انجوګانو د خزینه کارکونکو د کار د مخنیوي پریکړه د ښځو له اساسي او بشري حقونو یوه ښکاره سرغړونه یاده شوې. ملګرو ملتونو ویلي د طالبانو له چارواکو سره خبرې کوي او د دغه امر په اړه ترې سپیناوی غواړي. د طالبانو د حکومت د اقتصاد وزارت په یو مکتوب کې پرون شنبه کورنیو او بهرنیو نادولتي مؤسسو ته وکړ چې تر بل امره پورې دی په خپلو ادارو کې د ښځو کار ودروي. د دغه وزارت ویاند عبدالرحمن حبیب ازادي راډیو ته دغه مکتوب تایید کړ. په دغه مکتوب کې چې د طالبانو د حکومت د اقتصاد سرپرست وزیر قاری دین محمد حنیف لخوا لاسلیک شوی، د دې پریکړې لامل د ښځو لخوا په کارځایونو کې د حجاب او نورو اړوندو مقرراتو نه رعایت یاد شوی. دغه بنسټونو ته ګواښ شوی چې که د امر په تطبیق کې پاتې راشي جوازونه به یې لغوه شي. پخواني حکومت د اقتصاد وزارت لخوا خبر شوي ارقام ښیي چې د بیا رغونې، پوهنې او بشري او ټولنیزو مرستو په برخه کې سلګونه بهرنۍ او کورنۍ نادولتي مؤسسې فعالې وي او زرګونه ښځو پکې کار کوو. ملګري ملتونو مرستندوی هیوادونه دا مهال په غیر دولتي سازمانو تکیه کوي څو ډیرو خلکو ته مرستې ورسوي. د اکبر خپلواک بنسټ چې په افغانستان کې د کورنۍ او بهرنیو غیر دولتي مؤسسو فعالیتونه همغږي کوي، د درې اتیا نړیوالو مؤسسو په ګډون 103 انجوګانې ثبت کړي دي. په نادولتي ادارو کې د ښځو پر کار د بندیز لګولو مخکې د طالبانو حکومت په پانتونو کې هم د ښځو او نجونو پر زده کړو بندیز ولګاوه او دغه پریکړه له سختو داخلي او بهرنیو غبرګونو سره مخ شوه. د تیر کال په دوبی کې وخت د طالبانو له راتګ وروسته ډېرې ښځې چې په دولتي ادارو کې کار کاوه په کورونو کې پاتې شوې. خو یو شمېر ښځې اوس هم د کورنۍ چارو، عامه روغتیا او پوهنې په وزارتو کې کار کوي.
د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان وایي طالبان ځکه په ښځو بندیزونه لګوي چې نړۍ یې په رسمیت وپېژني. د ښځو د حقونو فعال او د پوهنتون استاد همیرا اکاخیل وایي د طالبانو د فشار تر ټولو وروستۍ بېلګه په غیر دولتي بهرنیو او کورنیو مؤسسو کې د ښځو پر کار لګول شوی بندیز دی. هغه وایي طالبان له دې لارې خپل هدف ته نشي رسېدلی، بلکې لا یې واټن له نړۍ سره زیاتېږي. صفی الله ستانکزی له اغلی اکاخیل سره مرکه کړې ده. په سر کې د طالبانو د وروستۍ پریکړې په اړه د هغې نظر پوښتلی ده.
زه په لومړي قدم کې جدا د تخبیکوم او د بخلو وړ نه ده، ځکه هر ورځ تر بلې ستونزې او بندیزونه لا ډېری. اوس نو د تحصیلي مؤسساتو نه یا د تحصیلي برخې نه خبر د کار او د نور و وظایف چې زموږ خويندې په مؤسساتو کې یا په هر ځای کې چې په ډیرو مشکلاتو خپل ځان لپاره وظایف پیدا کړی، هلته دوی مصروف دي تر څو وکولی شي د خپل کار او زحمت له طریق نه یو څه عاید خپل کور ته راوړي. نو دا بندیزونه هم په دوی ولګېدل. خو دما نظر یا فکر دا ده چې طالبان یا اسلامي امارات په دې فکر کې ده چې موږ هر څومره بندیزونه یا دا ساحه تنگه کو، خصوصا د خزینه لپاره، نو نړیوال به موږ په رسمیت وپیژني. زه فکر کوم چې دوی اشتباه کوي په دې برخه کې. که دا برعکس کو زه فکر کوم چې نتیجه به ورکړي، بغیر د غینه لا ستونزی به هم دیر سی او دلتا یو یو قشر چی دیوی طولن نیمایی برخه تشکیلوی دا محروم سی ده خپل حقوقونه دا غیر انسانی عمل ده.
دی طالبانو حکومت پمدغ مکتوب کی ویلی دی چی خزو گوا که حجاب نری آیتا و دی دغو شخصی معاشسو کارکوون کو. تاسو دی خپل استرگو لیدال حال را توی دی افغانستان خزی چرقم لباسونو کی ورزی چی دوی همیشه پمده برخه کی پر انتقاد بی؟
خبره بل شاید استانگزه سی منگو تاسو پتول و مسائلو پیگو پتول و موضوعاتو پیگو چی درد بل چیر تدا او کوفتی او انتقام دی چان اخیستل کیگی کما خور تاسو لیدلی ما تا دی ثبوت کی ثابت دی کی چی دغه خور دی منگ بی حجاب تلی یا دی غرب یا دی بل نورو هیوادونو کلتوری دلتا مثلا تطبیقوی اپلیکوی په هیڅ صورت دا خبر نه ده. خبر بل چېرته ده دوی غواړي چې په هغه شکل باندې څنګه چې دوی غواړي هغسې باید یعنی اولینۍ خبره یا اولینۍ غوښتنه دي دوی دا ده چې دوی په رسمیت وپېژندل او په رسمیت پېژندل په دا شکل نه دي استانګزی صاحب.
نړیواله ټولنه په راس کې ملګرو ملتو اوس دغه تقبیه کړی دی دا د دوی دغه وروستی مکتوب چې د کار په ارتباط دی فکر کوي یوازې همدغه کافي دی یا نور څه کیدای شي چې طالبان له دغسې اقداماتو لاس په سر شي؟
پورې نړیواله ټولنه موږ ته خپل ځانونه دوستان ښیي. زه جدن په دوی هم انتقاد لرم. موږ په داسې یو حالت کې یاستو چې زموږ خولې پټې دي. موږ خبرې نسو کوی. موږ ازادي د بیان نه لرو، حق د کار نه لرو، حق د تحصیل نه لرو او هره شیبه موږ ته امنیتي خطر ده. امنیتي ده اوس چې زه خبرې هم کوم امکان لري چې زما لپاره ستونزې وي، مګر زه د خپل حق نه دفاع کوم. هغه حق چې ماته قرآن راکړی، هغه حق چې ماته خدای راکړی، زه خپل حق غواړم چې په هر شکل وي. مګر نړیوال هم باید په دې کې لاس په کار شي. په یو تقوی باندې، په یو انتقاد او اعتراض باندې دا مشکل نه حل کیږي. دوی باید په هر شکل چې وي دا ستونزه حل کړي، زموږ غږ واوري او یو قشر چې د یو ټولنې نیمایي برخه تشکیلوي دې خویندو زحمت ویستلی، درسونه یې ویلي، تحصیل یې کړی، ستونزې یې لیدلی دي، نو باید د دوی حق د پښو لاندې نه سي چې دا د دوی قانوني حق ده، د دوی شرعي حق ده.
ښځینه فعاله او د پوهنتون استاد همیرا اکا خیلوه.
ازادي راډیو پر لنډو څپو.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
څلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلی سئ.
د طالبانو د وروستي اقدام په وړاندې د نړیوالو توند عکس العمل نه دوام لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په افغانستان کې په کورنیو او بهرنیو غیر دولتي ادارو او مؤسسو کې د طالبانو لخوا پر ښځو د کار کولو د بندیز په اړه ژوره اندېښنه ښکاره کړې او ویلي دي چې دغه اقدام به په افغانستان کې له میلیونونو کسانو سره د ژوند ژغورنې د مرستو بهیر ګډوډ کړي. بلینکن ان تیره شپه په یوه ټویټ کې ویلي ښځې په ټوله نړۍ کې د بشر پالنې په عملیاتو کې مرکزي رول لري او دغه پریکړه به د افغانانو لپاره ویجاړوونکې وي. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارز دافیر کرین ډاکر ویلي له افغانستان سره د بشري مرستو د یو لوی بسپنه ورکوونکي د استازي په توګه احساس کوي چې حق لري طالبان دا توضیح ورکړي چې کله میرمنې له دې منه کوي، کله چې میرمنې له دې منه کوي چې نورو ښځو او ماشومانو ته مرستې وویشي، دوی په څه ډول د ښځو او ماشومانو د لوږې مخه نیسي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازي توماس ویست د طالبانو دغه اقدام غیر مسؤلانه بللی او تیر شپه په یو ټویټ کې ویلي چې دا به د هغو میلیونونو کسانو ژوند له ستر خطر سره مخامخ کړي چې پر بشري مرستو متکی دي. توماس ویست ویلي طالبان د خپلو خلکو په وړاندې خپل اساسي مسؤلیتونه له پامه غورځوي. د افغانستان د بشري حقونو او د ښځو او نجونو د حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری ویلي دا د طالبانو لخوا ښځو ته د سزا ورکولو یوه بل ظالمانه او بې رحمه پرېکړه ده چې بشري مرستې به هم چې په دې سخت ژمي کې د میلیونونو افغانانو ژوند ورپورې تړلی له خطر سره مخ کړي. رینا امیری تیره شپه په یوه ټویټ کې ویلي چې طالبان د افغانانو ژوند په خطر کې اچوي او دا هیواد نور هم خطرناک لارې ته سیخوي. د ژغورنې نړیوالې کمیټې IRC په یو بیان کې ویلي چې په افغانستان کې له 3000 زیاتې ښځینه کارکوونکې لري چې په دې هیواد کې په بشري مرستو رسولو کې ونډه ډېره مهمه ده. اروپایي ټولنې چې په افغانستان کې د مرستندویو مؤسسو یوه لویه تمویلوونکې ده هم د طالبانو دغه پریکړه غندلې او ویلي دي چې دا موضوع چې د ښځو پر کار کولو دغه بندیز باید د مرستو پر بهیر څه اغیز ولري ارزوي. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت هم تیر شپه په یو ټویټ کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت د مرستیال رامز آل اکباروف له څرګندونو سره هم غږی شوی چې د طالبانو پر وروستۍ پریکړې د ژورې اندېښنې ښودلو ترڅنګ هغه د بشر پالنې له اصولو ښکاره سرغړونه بللې ده. ملګرو ملتونو په یوه اعلامیه کې ویلي چې د طالبانو له مشرانو سره به وګوري چې د خپلې دغې پریکړې په اړه ورته وضاحت ورکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما له دې مخکې د طالبانو له لورې له لوړو زده کړو د ښځو او نجونو د منع کېدو د پریکړې په اړه له طالبانو غوښتي وو چې خپله پریکړه بیرته واخلي. یوناما خبرداری ورکړی چې په ټولنه او اقتصادي فعالیتونو کې په اغیزمنه توګه له ونډې اخیستو څخه د ښځو راګرځول به پر افغانستان ویجاړوونکی اغیز ولري او دا هیواد به چې بشري ناورین ته نږدې دی لا له اقتصادي سخت وضعیت سره مخ او په نړیواله سطح لا منځوي کړي.
نور بس دی لښودو سره پر ټولو مسالو د ازادي رادیو دا بحث هر اونۍ د پنځشنبه په ورځ د غرمې له 12 نیمو تر 1 بجې په ژوندې بڼه خپرېږي. دا خبرونه د یک شنبه په ورځ پر همدې وخت بیا اوریدلای شي.
ازادي رادیو اوري په افغانستان کې د سهار 8 بجې او 14 دقیقې دی. د دې خبرونه په دوهمه برخه کې بیا هم زموږ تعلیمي خبرونه مهیروي. البته د درسي ساعت د پروګرامونو د لړۍ و نوې برخه ته خبرو. د طالبانو د حکومت لخوا د افغان جنوب په وړاندې د پونتون او خونځو بندیدو ته په خبرګون کې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې لاریونونه پیل شوي. په دغو لاریونونو کې د پونتون او خونځو د بیا پرانستلو غوښتنه شوې ده. زموږ همکار محمد خاطر پردیس له خزینه فعال عائشه احمد زی سره د مرکې په پیل کې دا پوښتنه کړې ده چې دغه لاریونونه به بالاخره کومه نتیجه ورکړي.
مخته کوم بل هلاره هم نه پاتې او نه کوم بل چاره پاتې ده. زما په نظر باندې دا چې موږ له دولت څخه خپل غوښتنې کوو نو یوازنۍ همدغه یو لار ده چې موږ خپل غوښتنې ترې وکړو. هغه دا چې موږ مظاهری او لاریونونه وکړو دا د هر انسان حق ده. نو دا چې له تاوتریخوالي او له نور کړنو څخه استفاده نه کوو بلکې یو داسې شکل باندې خپل غوښتنې کوو چې دا په نړۍ کې کوم وګورو په هر هیواد کې دغسې لاریونونه کوي که چیرې څوک کوم وخت له دولت څخه ځینې غوښتنې لري. خو زه نه پوهېږم زموږ په هیواد کې په دې باندې هم بندیز ده. یعنی موږ ته ته دا حکم نه راکول کېږي چې موږ په مدني شکل باندې خپل غوښتنې له دولت څخه مطرح کړو.
اغلی احمد زید دغه وضعیت د بدلون لپاره ستاسو په نظر باید څه وشي د دغه لاریونونو ترڅنګ؟
زما په نظر باندې نړیواله ټولنه هم باید په دغه برخه کې د افغان میرمنو ملاتړ وکړي. یعنی ما مخکې یادونه کړې په ډیرو رسنیو سره په خبرو کې چې نړیواله ټولنه په حاس اصل باندې څنګه چې باید وغوښتل شي. زموږ حق له طالبانو څخه چې هغوی باید موږ خپل حقونه راکړي هغه فشار لا بدوی نه دراوړل شوی. نړیواله ټولنه نه هم زموږ تقاضا ده چې باید هغوی لا فشارونه زیات کړي. تر څنګ نور هغه اسلامي هیوادونه چې دي هغوی د یو داسې کانفرنسونه دایر کړي چې هغې کې د طالب استازي وغوړي د څنګه چې دوی کومه بهانه جوړي چې مثلا دا د اسلام غوښتنه ده زموږ غوښتنه نه ده. نو په دې ډول باید دوی په لوی کانفرنسونو کې داسې دلیل او یقینات دغه استازو ته ورکړي. یعنی له اسلامي هیوادونو زموږ غوښتنه هم دغه ده. او تر څنګ له افغانستان کې باید د لاریونونو تر څنګ یوازې داسې نه کېږي لکه په کندهار ننګرهار کې چې ځینو محصلینو یا استادانو د خزو سره ترڅنګ ودری د لو داغوي حق وغوخته یا ځین استفا ورکړل ترڅنګ چې دا کشیر دا وختونه نه منل شي نو هغه خويندې هغه مېرمنې چې په سات برخه کې کار کوي یا مثلا ډاکټران دي نو موږ بیا مجبورې چې په دغه برخه کې کار باندې ته اړ شو یا په کار باندې ځلانې کې ځکه چې همداسې یادونه کی که دولت په دغه شکل باندې دوی غوښتنه ونه مني نو دوی به بیا داسې کوي چې خزینه ډاکټران به کېدای سي په افغانستان کې مکمل ډول باندې په شخصي او دولتي روغتونونو کې کار باندې اعلان کړي.
اغلی احمد سي اوس یو بل پوښتنه بیا داسې پیدا کیږي چې طالبان سر له دغه ډیرو فشارونو نړیوالو فشارونو ولې غاړه نګدي؟
ما په نظر باندې ایته انګیري شي واکه په میرمنو په افغانستان کې څومره فشار راځي نو دینه به نړیواله ټولنه اغیزمنې او دا به زموږ رسمیت پیژندلو یو لار اوسي کې کنه لکه دوی چې دا هغه تیر تاریخ ته چې موږ ګورو څنګه چې مخکې د افغان میرمنو او د افغان پیغلو په سر باندې سودا شوی و همدغه سی یو ډول سوداګری په دې باندې شروع کړي کنه چې دوی فکر کوي چې موږ په افغان میرمنو باندې څومره فشار راوړو نو دا به فشار او زور چې دا نړیواله ټولنه تر رسیدي او نړیواله ټولنه به مجبور شي چې موږ په رسمیت وپیژنې خو زما په نظر باندې دا دوی ډیر د نورو کارونو تر څنګ دا یو ډیر غیر معقول دلیل دی چې وایي.
خزینه فعاله عائشه احمد زیوه چې د خزو او نجونو پر مخ د پوهنتونونو د دروازو د بیرته پرانستلو لپاره د ورستیو لاریونونو چې هغه به څومره اغیز ولري خپل نظر سره شریکو. د راپورونو له مخې د کندهار د میرویس نیکه پوهنتون معترض محصلین د پرون د وسلوال طالبانو لخوا وهل شول. په خواله رسنیو کې په ویډیوګانو کې ښکاري چې طالب وسلوال له پوهنتونونو په وتلو محصلینو پسې ډزې کوي او څو کسان تر نیولو وروسته وهي. دا محصلین د نجونو د زده کړو د منع کېدو په غبرګون پوهنتون وتلی وو امتحان نه ورکاو. پر کندهار سربیره په هرات او ننګرهار کې هم مظاهره شوې دي. د راپورونو له مخې په هرات کې طالبانو په معترضو نجونو چټلې اوبه پاشلې او په ننګرهار کې هم څو نجونې وهلې ډبولې دي.
ازادي راډیو ته غوښتنې سي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
د ایران قضایي قوې په یو بندي معترض باندې د اعدام حکم تایید او د بل د استناف غوښتنه یې منلې ده. د بندي معترضانو له ډلې په اعدام محکوم و محمد قبادلو او سلمان سعیدي دواړو د استناف او بیا کتنې غوښتنې کړې وې. په ایران کې د مظاهرو سل ورځې پرون پوره شوې. جزئیات به له صفي الله ستنګ زیوارو.
د ایران سترې محکمې ویلې د محمد قبادلو د استیناف غوښتنه رد خو د سامان سعیدي دوسیه بیرته محکمې ته راجع شوه. دوی دواړه چې د مظاهرو پر مهال نیول شوي د اعدام حکمونه پرې شوي دي. سامان سعیدي چې اعتراضي سندرې او شعرونه یې ویل د ایران د امنیتي ځواکونو د وژلو د هڅې په تور بندي او په اعدام محکوم دی. د ایران قضایي قوې ویلي د سعیدي دوسیه د تحقیقاتي ستونزو په خاطر بیرته محکمې ته استول شوي. تر څنګ یې د محمد قبادلو په اړه د قضایي قوې په اعلامیه کې راغلي چې د اعدام د حکم په اړه د بیا کتنې او استیناف غوښتنه یې رد شوې. محمد قبادلو تورن دی چې پولیس یې په موټر وهلي، یو تن یې وروژلی او پنځه نور یې ژوبل کړي. د ایران د قضایي قوې تر پرونۍ اعلامیې وروسته د محمد قبادلو د ژوند په اړه جدي اندېښنې ښودل شوي. ایراني چارواکو تر دې دمه د بندي معترضینو له ډلې محسن شکاري او مجید رهنورد اعدام کړي او څه باندې شل تنه نور بندیان هم په اعدام محکوم دي. په ایران کې د مظاهرو سل ورځې پرون پوره شوې. مظاهره چې د پولیسو په قید کې د یوې ځوانې نجلۍ مهسا امینی تر وژل کېدو وروسته پیل شوې وې ټول ایران ته پراخې شوې. په دې سلو ورځو کې د بشري حقونو مدافع سازمانو له هغې ډلې د ایران د بشري حقونو د فعالانو ارګان راپور ورکړی چې نږدې 1500 تنه معترضین وژل شوي، 13500 معترضان نیول شوي او څه باندې 5000 تنه ټپیان دي. له اکثرو بندیانو سره د تاوتریخجن چلند په اړه هم راپورونه ورکول شوي دي. د دې ډلې د بشري حقونو فعال نرګس محمدي چې په ایوین محبس کې بندي ده پرون اندېښنه ښودلې چې پر خزینه بندیانو تیری کیږي او ځورول کیږي. نرګس ویلي په دې هم تعرض شوی دی. د ایران چارواکو بیا په خزینه بندیانو د تیری تورونه رد کړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په غزنی کې یو شمیر محصلین جونې د دوی پر مخ د پونتونو د بیت پرانستلو غوښتنه کوي. د غزنی په جاغوري ولسوالۍ کې محصلان په افغانستان کې پر خزینه محصلانو د زده کړو بندیز ته زیاتې اندېښمنې دي. دوی وایي د افغانستان په ټولو پوهنتونو کې نجونې په شرعي لباس کې تحصیل کوي، نو ولې په یوه او بله پلمه د زده کړو مخنیوی کیږي؟ نور حال په دې رپورټ کې.
از دولت امارات اسلامی تقاضا مندیم که لطفاً دروازه های علم و تحصیل را برای بانوان و خواهران خود نبندند.
فرشته د غزدی جاغوري ولسوالۍ د غجر بازار په یو شخصي انسټیټیوټ کې د تیپ څانګې محصله ده. دا وایي سخت اندېښمنه ده چې په ټول هیواد کې د نجونو پر مخ د زده کړو دروازې وتړل شوې. نوموړې د طالبانو حکومت له چارواکو غواړي چې پریږدي په افغانستان کې نجونې زده کړې وکړي چې له نړۍ سره د پرمختګ پر لور ګام پورته کړي. ستاره موسوي بیا یو بله محصله ده. دا پوهنتونونو ته د ښځینه محصلینو پورتګ له بندیز وروسته سخت مایوسه سوي. ستاره باور ورکوي چې د افغانستان په ټولو پوهنتونونو کې نجونې په شرعي لباس کې تحصیل کوي، نو ولې په یوه او بله پلمه د زده کړو مخنیوی کیږي؟ دا د ښځو تعلیم د هیواد پرمختګ او ښه راتلونکی بولي.
خزینه او نارینه موږ ټول غواړو چې خپل هیواد آباد کړو، همدارنګه درس ووایو، تحصیل وکړو. موږ هم هیله لرو چې خپل هیواد آباد کړو. زموږ فکر یوازې د آبادۍ فکر دی چې له دغې جهالت څخه خلاص شو.
د طالبانو حکومت تل وړو زده کړو وزارت تیر سه شنبه پورې اعلان وکړ چې تر دویم امر پورې نجونې نسی کولای خصوصي او دولتي پوهنتونونو ته لاړې سي. سکینه ممتاز په دغه ځای کې یو بل محصله ده. دا وایي خپل راتلونکي ته پام وړي ده او وایي هیڅ نه پوهیږي چې څه به ورسره کیږي. د دې په باور کې ښځې تعلیم یافته نسی هغه ټولنه به تر ابده ورسته پات او په کړاوونو کې راګیروي.
دا خونځي و دروازې چې تړلې وي نو واقعا یو هیواد نشي کولای چې پرمختګ وکړي. ښځې د یوې ټولنې زیاته برخه جوړوي چې خپل هیواد جوړ کړي. دا خونځي و دروازې د پوهنتونونو دروازې دي. د نجونو پرمخ ته خلاصې شي چې نجونې په مثبته توګه خپل ژوند او تحصیل ته دوام ورکړي.
د طالبانو حکومت تل وړو زده کړو وزارت له دغه پریکړې سره د هغې حکومت په کور دننه او بهر له سختو غبرګونونو سره مخ سوی دی.
ستاسو له پیغامونو
بله، زما پیغام دا دی د ټول افغانستان علماو ته چې موږ د یوه ډاکټر نه انجینر نو تر څو به بل ملک ته احتیاج وي. د ټولو مجاهدینو سمودایي له ده چې د پوهنتونو د ښځو سره څه چې کوم ښځه خو نه تانګ لري نه توپ نه تیاره، پرېږدي تعلیم وکړي، تحصیل وکړي. نو چې کوم وخت یو ولادت چې پخوا څونه خلک په افغانستان کې مړه کېده، نن الحمدلله ګرده ورک دي. پوهېږم نه چې دا کومه ډله ده په کندهار کې پتوا باسي او د ټولو د افغانستان د خلکو سره د ازادۍ راډیو ده خواسم باید ګرد راپورته چې ورور و تعلیم ته خپل بچان نه غوښ د دې زیمات سبا تر دې نورې سختې مسته ورور په پخواني مجاهدین نسته د پنجابیان دي د پاکستان په خوله ده د غوښتي. وسلام.
السلام علیکم. زه د کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ د سره بغل سپاړي کې ګران امر د طالبانو مشران صدا هیله لرو چې دغه مسجد کارکوونکي او ساتونکي او دغه د اوزو مشران چې دي دا ډېر په خیانت کې روان دي. دلته مسفر راغلی و د کټینر پر شاوخوا باندې تر د بیا په ټلیفون نهشته کېدله، د هغه د دوی سره چې ناست ولاړ وه خلک نهشته کېدله، نه د خوار څه پوښتنه وه، نه د مسکین څه پوښتنه وه، او نه په کورو کلي او نه په مسجد کې پوښتنه وه. ما دغه ځای ارمان دی چې دوی دا شل کاله پر دا ځای باندې جنګېدله او ځغاستله او د خدای او د رسولو د پلان په نامه وه. اوس چې ځای د پیسو ځای د ډالر شوه، د دې مسلمانۍ پخوا هغه د ښکاره شوله چې مسلمانۍ خیګر سره مطلق نشته، نور نه هغه خپل خیانت د دوی سره ورسره دی. زه غواړم نو طالبانو مشرانو د ولسوالانو د والیانو څخه چې دغه خلک پر دا وظیفو باندې نه درېږي. السلام علیکم.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00 24 11 24 201. شمیره بیا تکراروم 00 24 11 24 201.
ازادي رادیو اوري په افغانستان کې د سهار اتنیمی بجی کې دونکو د دوهمه برخه تور نږدې کېګو او وړاندې په دوهمه برخه کې د ازادي رادیو د ځانګړو پروګرامونو لړۍ چې د درسي ساعتونو دی البته یو نوې درته خبرو خو اوس استاسو پام یو ځل بیا راګرځوم د دې سات د خبرونو لندېسته. د طالبانو چارواکو ټولو کورنۍ او بهرنیو نا دولتي مؤسسو ته امر کړی چې لدی ورسته خزینه کارکونکو کې کارت پرې نه غدي. پروند اقتصاد وزارت په یو مکتوب کې چې لدی وزارت ویان عبدالرحمن حبیب کرواله ازادي راډیو ته تایید کړ امر شوه چې تر امر سانی پوری په نا دولتي ادارو کې خزینه کار نشي کولای. په مکتوب کې دا دلیل راوړل شوی چې ګواکې دغه ادارو خزینه کارکونکو حجاب سم نه مراد کاو. طالبانو په ګرمسیر ولایتونو کې دولتي پوهنتونونه تر یوې اونۍ رخصت کړل. طالبانو د لوړو زده کړو وزارت ویان ضیاءالدین هاشمي ازادي راډیو ته وویل دا پریکړه ځکه شوې چې د نوي سمستر لپاره بشپړ چمتووالی نه و نیول شوی. دی وایي تر اوسه د مخکني سمستر نتایج نه دي چمتو شوي او د دې لپاره چې دا چاره بشپړه شي پوهنتونونه تر یوې اونۍ رخصت شول. که څه هم نوموړی ظاهرا د نوي سمستر لپاره د نه چمتووالي خبره د پوهنتونونو د رخصتولو دلیل راوړي خو له څو ورځو راهیسې د نجونو پر مخ د پوهنتونو تړل کېدو ګڼ غبرګونونه راپارولي او سلګونو نارینه محصلینو هم اعتراض کړی دی. د راپورونو له مخې پرون د کندهار د میرویس نیکه پوهنتون معترض محصلین د وسلوالو طالبانو لخوا ووهل شول. په خواله رسنیو کې په ویډیوګانو کې ښکاري چې طالب وسلوال له پوهنتونو په وتلو محصلینو پسې ډزې کوي او څو کسان تر نیولو وروسته وهي. دا محصلین د نجونو د زده کړو د منع کېدو په غبرګون له پوهنتونونه وتلي وو او امتحان یې نه ورکاو. پر کندهار سربیره په هرات او ننګرهار کې هم مظاهرې شوې دي. د بادغیس په قادس ولسوالۍ کې د پوهنې مدیر او د هغه ورور د نامعلومو کسانو لخوا وژل شوي. په بادغیس کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس مطیع الله متقی ازادي راډیو ته وویل د قادس د پوهنې مدیر عبدالله عبیده پرون له خپل ورور سره د ولسوالۍ مرکز ته په لاره و چې د وسلوال برید هدف وګرځېدل او ووژل شول. او ترکیه پرون شنبه دا ومنله چې په اوکراین کې د روسیې جګړه بسره لدی چې انقره د کیف او موسکو ترمن د سولې د خبرو د تنظیمولو لپاره هڅه کوي په اسانۍ پای ته ونرسیږي. د ترکیه دفاع وزیر خلوصي اکار په انقره کې د روان کال په وروستي خبري کانفرنس کې دا خبره وکړه او ویل چې داسې ښکاري چې دغه جګړه به د 2023 کال ته هم وغځیږي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پرونه.
درنو زده کوونکو او د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو سلام. د ازادۍ رادیو څخه د درسي ساعت خبرونه ته خرغلست. د نن ورځې په خبرونه کې د اوم، اتم او نهم ټولګي د تاریخ مضمون وړاندې کیږي. د خبرونه د لرن افغانستان خوانیز موسسې په مرسته چمتو شوی او تاسو یې له ازادۍ رادیو څخه اورئ. درنوز د کوونکو او اوس د اوم ټولګي د تاریخ مضمون وړاندې کیږي. د تاریخ په لومړی درس کې د تاریخ په اړه د عمومي معلوماتو ترڅنګ د تاریخ د لوستلو ارزښت ترته بیانېږي. د درس په لړ کې بل استاد د انسان د خلقت یا پیدایښت تاریخي سلسله واوري او په دې به پوه شي چې آدم علی سلام او بی بی هوا ولې له جنت وېستل شول او شیطان هم ورټل شو.
موږ د نن اوله موضوع ده د انسان پیدایښت او یا هم د انسان د خلقت پیل. کلونه مخکې چې موږ ته پوره شمیر نه دی را معلوم، الله پاک جل جلاله آسمانونه، ځمکې، ستوري، پرشتې، پیریان او داسې نور موجودات پیدا کړل. وروسته بیا الله پاک جل جلاله اشرف المخلوقات یعنی انسان پیدا کړ او د ځمکې پر مخ باندې خلیفه وګرځوي. لکه څرنګه چې دغه موضوع هم په قرآن مجید کې د الله پاک جل جلاله لخوا څخه بیان شوی ده، هغه داسې ده: په تحقیق سره موږ د ادم اولاد ته عزت ورکړي. خدای پاک په خپل قدرت سره ادم علیه السلام له خاورې څخه پیدا کړي او په هغه کې خپل روح ورپوکي. هغه وخت بیا ملایکو ته امر وکړي چې ادم علیه السلام ته سجده وکړي او د هغه احترام وساتي، ځکه چې هغه اشرف المخلوقات او د ځمکې پر مخ باندې د لوی خدای پاک جل جلاله خلیفه و. ټول ملایکو د الله پاک جل جلاله له امر څخه هدایت وکړي او ادم علیه السلام ته سجده او احترام وکړي بغیر له شیطان. شیطان مغرور سو او ځان سره دا وویل چې زه خو د اور څخه پیدا شوم، نو زه خاورو ته سجده نسم کولی. د ده دغه نافرماني دته دغه پایله ورورسول چې دی د الله پاک د درګاه څخه وشړل سي. وروسته بیا لوی پاک جل جلاله هوا انا هم پیدا کړله او هغه د ادم علیه السلام ماینده وګرځوله. لوی خدای پاک جل جلاله دوی ته په جنت کې ځای ورکړي او له خپلو نعمتونو څخه پر دوی باندې مهرباني وکړه، بغیر له یوې درختې چې دوی ته اجازه نه وه چې د هغه درخت څخه دوی خوراک وکړي. لکه څرنګه چې موږ وویل چې شیطان له دوی سره کینه کوله، نو ځکه به یې تل د دوی د ځورولو او خطایستلو هڅه کوله. او ده هم ادم علیه السلام خطایستی او چم یې ورسره وکړي چې د هغې ونې څخه یې ورباندې خوراک وکړي، د کومې درختې څخه چې دوی منع شوي وه. لوی خدای پاک جل جلاله ادم علیه السلام او بی بی هوا نه د دې نافرمانۍ د سرته رسولو له امله دوی د جنت څخه وویستل او ځمکې ته یې واستول. ادم علیه السلام او بی بی هوا نه له خپل دې عمل څخه ډیر پښیمانه شول او د اوږدې مودې لپاره یې ژړا او زاری کولې، تر هغه چې خدای پاک جل جلاله د دوی توبه ومنله او په دې توګه د دوی د زیاتو زحمتونو د ګاللو وروسته سره یو ځای شوله. یعنې ډېر تکلیفونه پر دوی تیر شول او بیا وروسته دوی د دوهم ځل لپاره سره یو ځای شول. لوی الله پاک جل جلاله دوی ته پوهه ورکړه او د خوراک او څښاک وسایل یې ورته د ځمکې پر مخ باندې برابر کړله. د تاریخي پیښو څخه د بیانولو موخه په قرآن مجید کې دا ده چې هغه ولولو او له پایلو څخه یې عبرت واخلو او د آدم علیه السلام له کیسې څخه هم زیات عبرتونه اخلو. دوهمې موضوع ته راځو، د آدم علیه السلام زامن. څنګه چې موږ وویل لوی خدای پاک جل جلاله د آدم علیه السلام له پیدا کېدو وروسته بي بي هوا نه هم پیدا کړه، تر څو د یوې خوا خو آدم علیه السلام یوازې وال څخه وژغوري او د بل پلو څخه د ځمکې پر مخ د آدم علیه السلام نسل ډیر کړي او د آدم علیه السلام د نسل زیاتوالي لپاره طبیعي وسله وموندله. آدم علیه السلام د بي هوا نه سره د مکې معظمې په عرفات کې مخامخ شو او د وخت په تیریدو سره د زیات کوچنیانو خاوند هم شو.
درنو زده کوونکو او د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو، له استاد مو واوریدل چې قران کریم کې هم ځینې تاریخي پیښې بیان شوي او دا چې ولی استاد دته تشریح کړ چې هدف یې دا دی ترڅو له پخوانیو پیښو عبرت واخلو. له استاد مو واوریدل چې د تاریخ له مهمو پیښو یوه هم د آدم علیه السلام د اولادې په واسطه د ځمکې په مخ د انسان د نسل غوړیدل دي.
په درسي ساعت خبرونه کې له آزادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیز ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
او اوس هم د اتم ټولګي د تاریخ درس وړاندې کیږي. دا تم ټولګي درنوز د کوونکو په دې درسي ساعت کې به په یو مشخص تاریخي پړاو کې درې حکومتونه درته تشریح شي او دا به واوري چې طاهریان، سفاریانو او سامانیانو په کومو مشخصو جغرافیو کې حکومت کاوه او د یادو حکومتونو مشري چا ته ورته غاړي وه.
موږ د نن اوله موضوع ده د عباسیان حکومت. د عباسیان حکومت تر 1200 څخه تر 1650 قمري کال پورې دوام درلود. د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د حقیقي اکا حضرت عباس رضی الله عنه اولاده په تاریخ کې د بنی عباس په نامه سره پیژندل کیږي او یې هم په نامه یادیږي. عباسیانو د امویانو سره مخالفت درلود او خلافت یې خپل حق ګڼي. دوی ویل چې دا حکومت زموږ دی او موږ یې حقدار یو. د امویانو د ادارې ضعیف، ځانځاني او ظلم د دوی د ټول مملکت چې وو د بحران سره مخ کی. نو په دې وجه د عباسیانو د وخت څخه استفاده وکړله او د امویانو په ضد یې پاڅون وکړي. د خراسان یا هم افغانستان مخکې د افغانستان هم خراسان و. د خراسان خلک هم د مویانو د ظلم د لاسه ډیر په تکلیف و. نو د ابو مسلم خراساني په مشرۍ چې یو ازادي غوښتونکی سړی و د استقلال بیرغ یې پورته کړی او د عباسیانو سره یې اړیکې ښې او ټینګې کړلې. ابو مسلم د مروان حمار په وخت کې لشکر جوړ کړ او کوپې ته راغلی. مروان حمار د امویانو د مشرانو څخه مشر و چې د هغه په وخت کې لشکر جوړ کړ چې بیا وروسته ابوالعباس صفات د خلکو څخه بیعت واخلي. په پایله کې په 122 هجري کال کې د زاب د رودخانې په غاړه د خراسانیانو او امویانو ترمنځ جګړه پیل شوله او د مروان حمار لشکر مات وخوړه. مروان د هغه ځای څخه شام او فلسطین ته وتښتېدی خو عباسیانو هغه تعقیب کړي. بالاخره هغه مصر ته ورسېدی او په هغه ځای کې د عباسیانو د یو پلوي لخوا یعنې د هغو د طرفدار دخوا چې نوم یې سالی و د هغه په واسطه سره په قتل ورسېدی او په دې ترتیب سره خلافت ابوالعباس صفاته په لاس ورغلی. اوس راځو په نوې موضوع کې وایي چې ابوالعباس صفات څوک و. ابوالعباس صفه د 122 څخه تر 126 قمري کال پورې حکومت وکړ، یعنې څلور کاله. د عباسیانو لومړی حکمران یا هم مشر ابوالعباس عبدالله بن محمد صفه و. د ډیرو وینو تویولو له امله ده ته د صفه لقب ورکول شو. د ده په وخت کې د حجاز والي داود بن علي د مکې او مدینې امویان ټول د تیغ څخه تیر کړل یا هم قتل کړه. سلیمان د بصره د امویان په قتل ورسول او عبدالله بن علي په شان کې اوسېدونکي امویان په قتل کړل. لنډه دا چې صفه په خپل څلور کلنه دوره کې د خپل خاندان غچ له امویان څخه واخیستی، یعنی کوم ظلمونه چې پر دې امویانو کړي وه هغه ټول غچونه ابوالعباس صفه د امویان څخه واخیست. د صفه دا وژنې یوازې په دښمنانو کې نه وی، یعنی یوازې خپل دښمنان نه وژل، بلکې د ده په امر د ده نږدې ملګري هم ووژل سو. ابو سلمه یې د ده لومړی وزیر په توګه مقرر کړ خو هغه هم د یو څه وخت څخه وروسته ووژي. د ابو سلمه د وژلو څخه وروسته د وزارت چوکۍ خالد برمکي ته وسپارل شوله. خالد یو عجمي مسلمان و او د اهلیت او استعداد له کبله په هغه زمانه کې یوازنی سړی و. صفه لکه څنګه چې ما مخکې وویل د خپل څلور کلن دورې څخه وروسته په 126 هجري کال کې وفات شو. اوس راځو درېمې موضوع ته، ابو جعفر عبدالله المنصور. د صفه په وخت کې د هغه ولیعهد، یعنی کله چې صفه مړ سي ولیعهد هغه ته وایي چې د هغه پر ځای بیا وروسته کښېني. د هغه ولیعهد منصور چې حج ته تللی و، کله چې هغه د حج څخه رالی د هغه پر ځای باندې کښېناستی. منصور یو عالم، مدیر او ځیرک پاچا و، یو پوه شخص و. د ده د تدبیر له کبله د عباسیانو د حکومت بنسټونه ټینګ شول او تقریبا تر 1500 کلونو څخه یې زیات وخت د پاره په اکثرو افریقایي او آسیایي هیوادونو باندې حکومت وکړي. د ابو جعفر منصور د تخت کښېناستلو څخه لږ څه وروسته د ده د ترزوی یا هم د اکازوی عبدالله بن علي چې په شام کې والي و هغه نکي جنجالونه وکړله. منصور د هغه د آرامولو یا هم د ټکولو لپاره خراساني ابو مسلم وټاکه. لکه په تیر درس کې چې موږ وویل، ابو مسلم خراساني چې د امویانو سره جګړه وکړله، نو ده هم هغه چمو کې د خراساني ابو مسلم یې وټاکه. ابو مسلم چې کله وټاکل شو د نصیبین په سیمه کې د دواړو خواو ترمنځ یو ډېر خونړۍ جګړه پیښ شوله. عبدالله بن علي مات وخوړله او ابو مسلم بریالی شو. ابو جعفر منصور خپل پلازمینه بغداد وټاکئ چې د دجلې د سیند پر غاړه د مدائن څخه 15 میله د شمال خواته پروت و. منصور څو معتمد کسان یا هم یو څو د ګوتو پشمیر کسان خراساني ابو مسلم ته ورولېږل. ابو مسلم یې په چل او پرې باندې پلازمی یا هم بغداد ته راوستي او هلته مړ کړي. د ابو مسلم د قتل څخه وروسته د ملک په څو ځایونو کې نور بغاوتونه پیل شول، یا هم نور خلک راولاړ شول جنجالونه کول. منصور په 1850 هجری کال کې وفات شو او د ده پر ځای مهدی پر تخت کښېناستی.
هوکې درنو زده کوونکو، له استادمو واوریدل چې ابو جعفر منصور ولې ابو مسلم خراسانی د یو مهم ماموریت لپاره وټاکه او هغه د څه لپاره له عبدالله بن علي سره نښته وکړه. د درس په دوام به راتلونکې اونۍ کې واورئ چې د ابو جعفر منصور لمړنې وروسته څوک پر تخت کېناست او له خلکو سره یې چلند څنګه و. د نهم ټولګي زده کوونکو د خبرونې په دې برخه کې تاسو ته ښه راغلاست وایم. اوس هم زو او په ګډه د نهم ټولګي د تاریخ تشریح له استاد اورو. د درس په لومړۍ برخه کې به استاد تاسو ته د تاریخ په اړه عمومي معلومات وړاندې کړي او د تاریخ د لوستلو اهمیت به درته بیان کړي. د درس په دوام به واورئ چې قدرت ته د احمدشاه بابا تر رسیدو مخکې زموږ د سیمې وضعیت څه ډول و، په دې شرایطو کې احمدشاه بابا څنګه قدرت ته ورسید، او دا چې د احمدشاه بابا تر حاکمیت لاندې وضعیت څه ډول و. دا هغه مسایل دي چې استاد به په دې برخه کې درته تشریح کړي.
لومړی راځو د تاریخ تعریف ته. تاریخ د تیر زمانې ټولنیزې پیښې، موضوعات، اتفاقات او جوړښتونه او د انسانانو کردار تر څیړنې لاندې نیسي. تاریخ مطالعه د شخصیت جوړولو کې مهمه ده. د نورو نیمګړتیاوې چې تاریخ خوندي کړي دي که هر څوک ولولي نو د خپل ځان په کمی به بیا پوهیږي او د حل لارې لټه به حتمن کوي. که د یوه انسان حافظه خرابه سي نو حتمن ټولې مریض بولي. نو که د یو ملت او قوم تاریخ ضایع سي، هغه ملت او قوم به هم د خپل تاریخ په ضایع ناروغه وبلل سي. بل هر هغه څوک چې تاریخ ګوري د تیر انسانانو له تجربو ګټه واخلي، د مشکلاتو په وړاندې د هغوی له حل لارو سره خپلې نوې حل لارې هم ملګري کړي، د بریا رازونه یې کشف کړي او د خپل ژوند په اوږدو کې استفاده ځینې وکړي، دا کس به په خپل ژوند کې ډیر بریالی وي او خپلې ټولنې ته به ډیر څه په میراث پرېږدي او هم به خپل په ژوند مهال انساني ټولنې ته خدمت وکړي. یو عربی شاعر د تاریخ د اهمیت په اړه وایي، وایي هغه هوښیار انسان نه دی چې په سینه کې تاریخ نه وي، یعنی تاریخ یې نه وي مطالعه کړی، او که چا د تیر احوال یاد کړل نو خپل عمر سره څو عمرونه اضافه کړل. یعنی تاریخ لوستل او مطالعه کول په ورځني ژوند کې ډیر مهم دی، ځکه هغه تیر کې چې کوم کارونه سوي چې د هېواد زیان او ویجاړۍ او خرابېدو او اتفاقي سبب سوی دی، باید هغه څخه ځان وساتو او نور ته هم هدایت وسي، او هغه شکارونه چې سوي دي باید پر هغه لاله او د هغه تجربو څخه باید استفاده وسي. اوس راځو احمدشاه بابا وخت د رسیدو نه وړاندې د افغانستان اقتصادي، ټولنیز او سیاسي حوزه. په شپاړسمه زیږدیز پیړۍ کې زموږ خاوره د ناوړه سیاسي پیښو قرباني سوه. د سلطان حسین بایکرا له مړینې سره ګډوډۍ ته لاره ورسوه او شیبانیانو په لاس د هرات تیموري دولت له منځه ولاړې. په پارس کې د صفوي شاه اسماعیل په لاس د صفویانو د واکمنۍ بنسټ کېښودل سو. په هند کې د ګورګاني شهزادګانو یو تن محمد بابر د بابری دولت بنسټ کېښود. په دې توګه په شمال لویدیځ او سویل ختیځ کې بابری، صفوي او شیباني دولتونه جوړ شول. دغه ټول واکمنانو نه غوښتل چې زموږ هېواد پرمختګ وکړي، او دوی ټول زموږ د هېواد پرمختګ د مخنیوي لاملونه ګڼل کېدل. په جغرافیوي سیمو وې زموږ خاوره کابو دوې نیمې پیړۍ له تجریدي ودې لری وساتله. په دې موده کې زموږ هېواد د نورو هېوادونو په منځ کې د جګړو ډګر و. خلکو ډېرې ستونزې درلودلې، ورځ په ورځ کورنۍ ستونزې زیاتېدلې. خلک دې ته اړ سوله چې سفر وکړي او ولاړ سي، هېواد پرېږدي. خو د دغه یرغلونو په وړاندې خلکو مخالفتونه پیل کړل او د دوی په مخ کې د دې لپاره ودرېدل چې خپل هېواد څخه دغه ناورینونه او ظلمونه بند کړي. د خلکو پاڅونونه لومړي ځل لپاره په هرات، کندهار، اندخوی او بلوچستان کې پیل شول. په ختیځو ولایتونو کې په ختیځ سره لدی چې پاسونه یو ځای غلی کېدل او بل ځای به راپورته کېدل، خو په عمومي ډول یې غلی کېدل ناشونی و. خلکو پاسونونه په ختیځ ولایتونو کې د خپلواکۍ غوښتونکي غورځنګونه پیل شوی چې د ختیځو کرښو او یا سرحدي سیمو میشتو زیاتو قومونو پکښې برخه اخیستې وه. دارنګه سیاسي غورځنګونه که څه هم خپلواکي ترلاسه نه سوای کړای، ولې د هغو سیمو خلکو ته الهام ورکړ چې د روښانیانو در نهضت تر نامه لاندې د خوځښت د دې خاورې په تاریخ کې راپیدا او ځانګړې ونډه یې ترسره کړه. د روښانیانو د نهضت مشري د بایزید انصاري د شیخ عبدالله انصاري د زوی په غاړه وه. هغه د مغولي حکومت د استبداد پر ضد مبارزې ته خلک راوبلل او د روښانیانو خوځښت په سیاسي او مذهبي ځانګړتیاو ولاړ و. تر هغه مودې چې د مرګ تنده نه ولیدلې، خپلې مبارزې ته یې دوام ورکړ. بل خوشحال خان خټک پاڅون، خوشحال خان خټک پاڅون بل سیاسي حرکت و چې زموږ د خلکو په راویښولو کې اغېزناک سو او زموږ په معاصر تاریخ کې د خټکو د غورځنګ په نامه شهرت لري چې زموږ د هیواد په تاریخ کې ځانګړی ځای لري. او په خپله خوشحال خان یو فرهنګي او پوځي سړی و. د خپل ژوند څلور کاله په بند کې تیر کړل. له خلاصېدو نه وروسته بیا هم د خپل قوم مشري په لاس کې ونیوله. د نوموړې مبارزې تر مرګه پورې چې کابو 80 کلن و دوام وموند. بل میرویس خان نیکه په 13مه پیړۍ کې یو ځل بیا میرویس خان نیکه د یرغلګرو د له منځه وړلو په مخه پاڅون وکړ چې زموږ د هیواد په تاریخ کې د کندهار پاڅون په نامه یاد شوی دی. د بهرني یرغلونو په پایله کې افغانستان تجزیه سو. لویدیځې برخې د ایران صفویان، ختیځې برخې د هند مغولو او شمالي برخې د ماورالنهر شبانیانو ونیولې. په 1900 کال کې میرویس خان نیکه په مشرۍ خلکو په خپل پاڅون سره د صفویانو واکمني او د کندهار د والي ګورګین ظلمونو ته د پای ټکی کېښود او په کندهار کې خپلواک دولت جوړ کړ. خو دغه دولت هم دېرش کلونو څخه ډېر دوام ونه کړ. همدې دولت وکړای سوای چې د احمدشاه بابا سیاسي اقتدار ته لاره هواره کړي.
درنو زده کوونکو، مننه چې تر دې دمه د درسي ساعت خپرونې ته غوږ یاست. د نهم ټولګي په درس کې مو واورېدل چې په 1909 کال کې کوم لوی تحول د دې سبب شو چې یو ستر سیاسي تحول رامنځته، بهرني یرغلونه په شا وتمبول شي او د نننی افغانستان د رامنځته کېدو لپاره زمینه برابره شي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې لورځې له ازادي رادیو پیل کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
درنو اوریدونکو، د وم ټولګي زده کوونکي به د تاریخ پر اتونکو درسي ساعت کې واوري چې نوح علیه السلام کوم قوم ته د پیغمبر په توګه واستول شو، د پیغمبرانو په سلسله کې په کومه سلسله کې ځای لري، او له نوح علیه السلام سره د قوم برخورد څنګه و. دا تمسن د تاریخ د درس تشریح په دوام به واوري چې د جعفر منصور زوی مهدی څنګه قدرت ته ورسید او واک ته تر رسیدو وروسته یې له خلکو سره چلند څنګه و. د نهم سوم زده کوونکي به د نن ورځې د درس په دوام په راتلونکي خپرونه کې واوري چې وخت د احمدشاه بابا د رسیدو په مهال د افغانستان سیاسي، اقتصادي او ټولنیز وضعیت څه ډول و، او په دې دوره کې کوم ستر سیاسي تحولات رامنځته شول.
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیې، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپرېږي.
درسي ساعت خبرونه په اونۍ کې څلور ورځې
د سهار له 8:30 تر 9 بجو خبريږي.
درنو زده کوونکو، مننه چې تر دې دمه درسي ساعت ته غوږیست. په درس کې مو واورېدل چې د نیل سین په مصر او سودان کې د کرهنیزو ځمکو د خړوبولو ترڅنګ پر یاد سین د جوړ شویو بندونو په مرسته برېښنا هم تولیدوي او د دواړو هیوادونو په اقتصادي وده کې خورا مهم رول لري. دوم ټولګي درانس د کونکو به د جغرافي مضمون پراتلونکي درس کې واوري چې زمکه څو ډوله حرکت لري او دا حرکتونه د څل عمل ګرځي. خون کې به د اتم ټولګي زده کونکو ته د اروپا د لوی وچی په باب تشریح ورکړي او دا چې دا وچه کوم هیوادونه په ځان کې رانغاړي، او د نهم ټولګي زده کونکو به واوري چې کانګو حوزه چیرته موقعیت لري، کانګو ولې حوزه بلل کیږي، او د افریقا لپاره یې ځانګړنې څه دي.
درسي ساعت د افغان جنود د ذکر لپاره د ازادي رادیو او لرن افغانستان موسسه ګډه هڅه د درسي ساعت خبرونه د پیل پلمړی اونې کې د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه د اوم، اتم او نهم ټولګي لپاره خبريږي او دوهم اونې د لسم، یولسم او دولسم ټولګي لپاره. دا درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اوم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له اته نیمو تر نهو بجو، په دوهم اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه په همدې ورځ او وخت اوریدل مه هیروئ. د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اته نیمو تر نهو بجو، په دوهم اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم تاریخ مضمون په همدې ورځ او وخت، د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اته نیمو بجو څخه تر نهو بجو، په دوهم اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم کیمیا په همدې ورځ او وخت، د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اته نیمو تر نهو بجو، په دوهم اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم بیولوژي په همدې ورځ او وخت. درسي ساعت ته شوونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
درنوز د کونکو او د درسي ساعت اوریدونکو، دا و د نن ورځې درسي ساعت، تر راتلونکي خبرونې مو په خدای سپارم. ښه ورځ. درنو زده کوونکو، د درسي ساعت خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. په دې هیله چې نننۍ درس مو د پام وړ ګرځېدلې وي او د درس تمرینونه د کورنۍ دندې په توګه حل کړئ. تر بلې خبرونې د خدای پامان.
سفر تقدير درار وانا سليم كما سفر تقدير درار وانا سليم كما تزم دزړه وینا شو بزړه فاته او ما